السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخامي 15 بجې شوې دي زه انیس اجمل به تاسو سره په روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورتونه لرو خو اول با د دې سات تازه خبرونه د بوریوال کاکړ نه واورو
لمړی د مهم خبرونو سر چکی د پېښور پر باچا خان هوائي ډګر نه ورسوي امریکایي ډیپلوماټ خوشی کړل شوی دی د پاکستان قومي اسمبلی په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د امریکایي کانګرس ولسي اورېدنه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده او هند وایي چې پرون تر سره شوی پېښه یو ترهګر برید و اوس بشپړه خبرونه د پېښور پر باچا خان هوائي ډګر نیول سوی امریکایي وګړی خوشی کړل سوی دی په پېښور کې د امریکایي کونسلیټ ویاند مشال ریډیو ته وویل چې دا یو امریکایي ډیپلوماټ وو او اوس د هغه په خبره په پېښور کې د امریکا په کونسلیټ کې دی نوموړي دا د کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو د مشال ریډیو خبریال د سرچینو له خولې وایي چې دا کس ویلیم آرتر چارلز نومیږي د پاکستان امنیتي چارواکو وویل چې دا کس په پېښور کې پر باچا خان هوائي ډګر له هغه وروسته ونیوي چې له سامان څخه ځینې مرمۍ ترلاسه شوې پولیس وایي چې دا امریکایي وګړی په الوتکه کې له پېښور اسلام آباد ته تللی د ځینو رپورټونو له مخې د دې امریکایي وګړي له سامانه یوه توپنچه هم ترلاسه شوې وه د پاکستان قومي اسمبلی د امریکا په کانګرس کې په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه ولسي اورېدنه د پاکستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بللې ده او په دې لړ کې یو مزمتي قرارداد هم منظور کړی دی دا قرارداد د اپوزیشن مشر چودري نثار وړاندې کړی وو او ټول سیاسي ګوندونو یې ملاتړ کړی وو خو تر منظوري وړاندې د پارلمان ځینې غړو د دې مخالفت وکړ او وی ویل چې د بلوچستان مسله ډېره پیچلې ده او د هغوی په خبره د بنګال غوندې حالات پکې روان دي دوی په حکومت تور پورې کړ چې په دې لړ کې هیڅ هم نه کوي په قرارداد کې دا هم ویل شوی دی چې د بیپیلوټ الوتکو د بریدونو د بندولو د قرارداد په ګډون دي له پارلمان څخه پر منظور سو ټول قراردادونو عمل وسی په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو دا خبره منلې چې ګواکې د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر ماشومان وژل شوي خو هغوی ویلي دي چې دا لا تر اوسه نه ده په ډاګه چې تور دي پر دوی واچول سي له دې وروسته په کاپیسا ولایت کې چې د فروری پر اتمه نیټه په هوایي بریدونو کې اته ماشومان ووژل سو افغان ولسمشر حامد کرزي د دې بریدونو وخت غندنه وکړه او د پلټون امر یې وکړ د حساب یو ویاند کارستن جیکبسن ویلي چې د روانې تجزیه ښیي چې پوځیانو یې د وسلوالو له یوې ډلې سره نښته کړې وه چې وروسته د نورو مرګ ژوبل خبرونه هم راغلل خو د هغه په خبره دوی نه د دې خبر پخلی کوي او نه یې ردوي چې دا ماشومان په دې نښته کې وژل شوي دي د هند د کورنیو چارو وزارت په نوې ډیلي کې پرون تر سره سوی هغه یو ترهګر برید بللی دی چې د اسرایلی ډیپلوماټ د میرمنې په ګډون درې نور کسان پکې ټپیان سو د هند د کورنیو چارو وزیر پی چدمبرم د دې پیښې په اړه وویل
We think it happened within about 4 to 5 seconds of the device being attached.
موږ فکر کوو چې د اسرایلی ډیپلوماټ پر موټر لا څلورو تر 5 سکندونو کې په چونکو توکو برید وسو. نو دا خورا ښکاره ده چې دا برید یو ډیر ښه روزل شوی کس تر سره کړ. دا سی وجوهات همستا چې پر دې باور وکړل سي چې د دې برید هدف د اسرایلی ډیپلوماټ میرمن و. نو ځکه ویل کېدای سي چې دا یو ترهګر برید و. پی چدمبرم ویلی چې د دوی پلټنې تر اوسه کوم چا او کوم ډلې ته ګوتنه نیسي د دې ترڅنګ پرون د جورجیا په پلازمینه تبلیسی کې هم د اسرایلی ډیپلوماټ تر موټر لاندې یو بم ومندل سو او ناکاره کړل سو پرون په بیت المقدس کې د خپل وینا پر مهال د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دې بردونو تر شا د ایران لاس دی خو ایران وایي چې دوی په دې پیښو کې هیڅ ډول لاس نه لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر نیوی پیلی په شام کې د ولسمشر بشار الاسد لخوا پر حکومت مخالفو مظاهرچانو د تشدد په اړه یو سخت رپورت د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وړاندې کړ په دې رپورت کې ویل شوی دی چې له بشري حقوقو څخه سرغړونې شای د بشار الاسد رژیم په تیرو یو ولسمیاشتو کې د انسانیت پر ضد لوی جرمونه کړی وي هغه ویلي چې لا باوري سرچینو د ثبوتونو ترلاسه سوي دي چې د شام حکومتي سرتیری په هومس نومي ښار کې بیل شاوبد کتلو پر ولسی ځایونو وسلوال بریدونه کوي.
In our opinion, crimes against humanity.
دا وای زموږ په فکر په شام کې د بشری حقوقو پر ضد جرمونه تر سره کیږي او د دې جرمونو لا تر سره کوونکو سره د هغې په خبره ضرور حساب پکار دی. نیو پیلی زیاته کړې ده چې د شام د حکومتي چارواکو په سلا د هومس په ښار کې په لویه پیمانه له تشدد ډک عملیات روان دي. د هغې په خبره د روس او چین لخوا د شام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د قرارداد له ویټو کېدو سره داسې ښکاري چې د بشار الاسد رژیم ډاډمن سوی دی او د هومس په ښار کې داسې ټولوژنه کوي. چین وایي چې یو استازیا د عربي ټولنې له مشر سره په دوستانه فضا کې ګټورې خبرې کړې دي. عربي ټولنه نړیوال پردي ورپورې وهي چې په شام کې یولس میاشتنی تشدد پای ته ورسوي، خو چین د فروری په پیل کې د دې ستونزې په اړه د ملګرو ملتونو یو قرارداد رد کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی د استازي د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره پرون یعنی د دوشنبه په ورځ لیده کاته کړې. هغه د دې استازي له خولې ویلي چې د دې لیدو کتو مخه د چین د دریز په ډاګه کول او د عربي ټولنې رایې اورېدلو. د خبرونو پای
دا بوریوال کاکړ چې د دې سات خبرونه یې وړاندې کول. په دې خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. د خیبر پختونخوا گورنر د های کورټ په حکم د لادرکه کسانو په اړه یو غونډه را بللې. د دې غونډې په اړه ډیپټي اټارنی جنرال وایي
د دې میټینګ کې د پېښاله کې د مسنګ پرسن یو خبره د دې یو حل لو باسي. نو هغه میټینګ په 15 تاریخ باندې
پېښور کې په سړکونو تجازات کوونکو د ټرافیک ستونزې نورې زیاتې کړي.
دلته تجارتاتو گاڑو ماڑو والا شو چڑو مڑو والا شو دا فروٹ موٹ چخر سے دو میں روڈو نو دراوت لی دو دل اصل کا ٹرانسپورٹ روڈو نو والا تل کڑی مشکلات دی.
دا کنڑ جنکے وای چکورنے ورتا د تعلیم اجازه نہ ور کوي
چې منګا تعلیم په دور کله زونو مونږ ته کورانه د خانه اجازه کیږي چې وادي سیات چې تاسو دا تاسو زمنا حتمی ضروري کیږي.
په دې خبرونه کې یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه لومړی ریپورت. د امریکا کانګرس د خارجه چارو کمیټې په شوي غونډه کې د بلوچستان په صورتحال بحث کولو په هکله تیر ماښام د پاکستان په قومي اسمبلی په اجلاس کې یو متفقه قرارداد منظور کړی شوی دی چې پکې ویلي شوي چې امریکا دې د پاکستان د خود مختاري خیال اوساتي او په حساسو معاملاتو کې بحث نه کوي. او په دې هکله د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا ریپورت.
تیر ماخام د قومی اسمبلی اجلاس د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کندی په مشرۍ کې وشو. د اجلاس شروع کېدو وروسته اپوزیشن لیډر چودري نثار علي خان یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې د امریکای کانګرس د خارجه امور کمیټې په اجلاس کې د بلوچستان په صورتحال بحث کول د پاکستان په دننی معاملاتو کې لاسوهنه وګرځولې شو. په قرارداد کې ویلې شوې دي چې امریکا دې د یو خود مختار ملک په حساسو معاملو د بحث کولو نه ډډه وکړي او د پاکستان او امریکا تعلقات د مخکې نه د تاوتریخوالي ښکار دي. داسې ګامونه پورته کولو سره دا تعلقات نور هم خرابېدای شي. په دې موقع د اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر وینا وه چې حکومت به د قرارداد مخالفت نه کوي ځکه چې دا د ټولو مشترکه معامله ده. د چودري نثار لخوا قرارداد پېښ کول وروسته ایوان دغه قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. د حکمران اتحاد ان پی د قومي اسمبلی ممبر جمیلا گیلانی مشال ریڈیو ته ویل چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او امریکای لپکار دی چې د پاکستان د خود مختاری خیال وساتي.
زمونږ مسلې دي نو پکار دی چې مونږ هغه کې مخکې لاشو په زید دی چې امریکا یا نور دنیا په خبرې کوي. بالکل دا یو قسم لا مداخلت ته خو خپل تر سو مونږ هغه مسلو حل کولو د لپاره پرکټیکل اقدامات ونکو نو هغه کې به بیا زار د نور دنیا په کې ګوتې وي هغه ته موقع ملاوي کی.
د پاکستان مسلم لیگ قاف د قامی اسمبلی ممبر امیر مقام مشال ریډیو ته ویل چې قامی اسمبلی کې قرارداد پاس کېدل خو یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د قراردادونو سره سره د بلوچستان د اولس مسلې دې هم حل کړی شي.
قراردادونه موږ ډېرو کده پاس کېدل او مسلم لیگ نن د طرف نه موږ هم اورېدل چې کلمیا صاحب د یو سره میټینګ وکړي او ټول نصاب بل قرارداد راوړل بل بل کې هم مطلب پریکټیکلی خلکو چې کوم گریوینسز دي او کوم تحفظات دي د هغه د لرې کولو لپاره سو کوم قدم نالي. زمونږ لیډرشپ کې آیدر هغه پروینشل لے کې هغه سنٹرل لے کې څوک په اپوزیشن کې لے هغه عملی قدمونه د اخلاص سره والی نو څوک به داسي چې هغه په دې خبرو کنوینس شي اوسه پورې هغه څه قدم چاندنه هغه صرف د زبانی جمع خرج نه علاوه.
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی مشال ریډیو ته ویل چې قرارداد پاس کولو سره حکومت او اپوزیشن ډلو خپل یووالی وښودو، خو اوس حکومت له پکار دي چې د بلوچستان صوبې حالات ښه کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. یاد دیوی چې پاکستان کې د امریکای ناظم الامور ریچارډ هاکلند تیر ورځ خارجه دفتر ته راغوښتو وروسته پاکستان د خپل تشویش نه خبر کړو او ورته وویل چې دا به کله هم موږ ته قبول نه وي چې امریکا د پاکستان په دننی معاملاتو کې مداخلت وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور های کورټ په امر د خیبر پختونخوا گورنر د لادرکه کسانو ستونزې مستقل حل لپاره د صوبې د لوړپوړو چارواکو غونډه سبا یعنی د شروع پر ورځ راولې ده. تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د پېښور های کورټ په امر باندې د لادرکه کسانو د ستونزې د مستقل حل لپاره یو میټینګ رابللی دی چې به پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، د پېښور کور کمانډر او د امنیتي او استخباراتي ادارو نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. د لادرکه کسانو د ستونزې د مستقل حل لپاره د دې غونډې دا خبر په پېښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د یو کیس د اورونې پر مهال هغه مهال مخې ته راغی کله چې سرکاري وکیل ډیپټي اټرنی جنرال محمد اقبال مومند د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ته د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا هغه خط حواله کړو کوم کې چې لیکل شوی وو چې حکومت د لادرکه کسانو ستونزې ته په سنجیده توګه پاملرنه کړې ده او په دې لړ کې د فروری په 15مه نیټه د صوبې د حکومتي او امنیتي لوړپوړو چارواکو غونډه رابللې ده. د دې غونډې په اکله ډیپټي اټرنی جنرال محمد اقبال مومند مشال ریډیو ته وویل
دا د زمنګ د پېښور های کورټ چې کوم مشر دغه چیف جسټس صاحب د تیر تاریخونو کې راکړو چې د ټو گورنر صاحب ته زمنګ د طرفه ڈسپلیئر نوٹ چیز پدی خوشحال نیما تاسو مہربانی کئی چیز چیف منسٹر صوبے تو خیبر پختونخوا گورنر دا یو میٹنگ رو غواړي چې پای کې به کور کمانډر وي، چیف سیکرٹری به وي، خالا چارواکی وي. د دې میٹنگ کې دا پېښاله کې د مسنګ پرسن یو خبره ده دی یو حل لو باسي. نو هغه میٹنگ په 15 تاریخ باندې گورنر سے ماته یو لیټر راوړیږي چې هغه لیټر چې کوم دی هغه خط ماننه چیف سیپتا والا کا چیف جسٹس تھا چې سبا لاغه میټینګ دی په دې کې ان شاء الله د دې یو مستقل حل روزي.
دا چې د لادرکه کسانو په کورونو د محل ستیریږي په دې لړ کې د سواد د سیمینه د لادرکه شوی تن مېرمنی مشال ریډیو ته وویل
شاخان نومې ده ولدې ګلاب زما خاوند دی. زه حکومت نه دا غواړم چې مال راکې او ماته وخایي او چې څه ګناه کړې نو هغه خپل دغه خو مونږ ته وخایي مونږ له راکې واړه واړه بچی مې دی په خپل درته نه سمې سوک نشتا.
په پېښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د یو کیس د اورونې پر مهال د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د دفاع د وفاقي وزارت د قانوني چارو د مشر یا لیګل ډایریکټر کرنل شاباز نه پوښتنه وکړه چې د لادرکه کسانو ستونزه به دوی تر کومې نیټې هوار کړي. نو په جواب کې د دفاع د وزارت لیګل ډایریکټر کرنل شاباز هیڅ ونه ویل. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان په خپل ریمارکس کې دا هم وویل چې حکومت له د لادرکه کسانو د ستونزې په لړ کې پکار ده چې دغه لادرکه کسان دي د ساتنی خصوصي مرکزونو ته ولېږي چې کورونو ته د مړی او د ژوندۍ پته ولګي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2013 14500
او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او وسو اسلام آباد ته د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی ویلی دی چې پوز ته 100% نه بلکې 83% بجټ ورکړی کیږي، کم چې بیا په درې برخو کې یعنی ځمکایي، سمندري او هوایي پوزونو کې تقسیمول شي. معاشي او دفاعي چارو کارپوهان په دې اړه سوای د اورو د انیلا خالد په دې رپورت کې.
د پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی شہباز ایئر بیس جیکب آباد کے خبرو کی ویلی دی چې د پاکستانی پوز د بجٹ په اړه غلط تاثرات خواره دی. حقیقت خدا دے چې موږ ته او یا نه بلکې 83% بجٹ ملاویږي، کوم چې مخ کې بیا په درې حصو کې تقسیمول شي. جنرل کیانی زیات کړه چې د روپے قدر کمی دوسرا په دفاعي بجٹ نور هم اثر پروت دی. کله چې مشال ریډیو د دفاعي او سیاسي چارو کارپوها پروفیسر حسن عسکری نه پوښتنه وکړه چې پوز وای چغوی ته 83% بجٹ ملاوی ویگی، ولی عام تاثر دادے چپوز تا 100% بجٹ ملاویگی، نو پدید ہغوی وینا دا.
دیکھیے، جو آرمی چیف کا بیان ہے کہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر 18%،
دو جنرل کیانی دا 83% دفاعی بجٹ خبرہ یو لحاظ سرا صحیح ہم کے دیشی، ولی خبر دادا چ دفاعی اخراجات سے حصہ کم تا چ منگ پینشن ویو یعنی ریٹائرڈ شوی فوجیان تا چ کم سہولیات ورکڑے کی گی، ہغا دو غیر فوجی بجٹ نہ ورکولے شی، نو دا غشان کدو پینشن حصہ ہم شامل کڑے شی، نو بیا دا بجٹ دو 83% نه زیاتیږي. بل دا چې پټوله دنیا کې اکثر فوج ته خفیه بجټ هم ورکول شي، دا هم کې دی شي چې پاکستانی فوج ته صحیح حساب په خفیه توګه ورکړی کیږي.
دغه سي د ماشياتو ماهر میراج الحق مشال ریډیو ته ویل چې زموږ کامي اخراجات په دوو حصو کې تقسیمول شي، یعنی ترقیاتی او غیر ترقیاتی اخراجات. دا یو حقیقت ته چې پوسټا د ترقیاتی شوبو نه سیوا بجټ ملاویږي.
پاکستان په بجټ کې زموږ نان ډیولپمنٹ ایکسپینډیچر سیوا دي چې په پوسټ ته ایون ډیفنس بجټ زموږ هغه 18-20% التزي، او دا شان چې کوم زموږ سوشل اکنامک انډیکیټر دي، کوم چې سماجی او دا شان ته اقتصادي انفراستراکچر دي، یا هیلث ته زموږ سره، یا زموږ سره ایجوکیشن دی، دا غي ایلوکیشن د ریسورسز او ډیر هغه ته زموږ په بجټ کې کمی.
نو موړی زیات کړه چې دا د معیشت سدی ده. د معیشت خکبلو لپاره په هر شوبه کې د کرپشن ختمول ډیر ضروری دي، او پس له هغه به د ملک مخ پر وړاندې ځي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
فرانسی خبری ایجنس د امریکا لخوا د افغان حکومت په مشرۍ کې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو او د دې بهیر په وړاندې خندونو یو لیکنه کړې، او په دې کې یې کارپوهانو سره هم خبرې اترې کړې چې غټ کې حسیبه شهید وړاندې کوي.
د فرانسې خبری ایجنس په لیکنه په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت په مشرۍ له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو بوخته ده، دغه بهیر په وړاندې سخت خنډونه هم مخې ته دي. لیکنه زیاتوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو او د سیمې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن د غوښتنه چې په قطر کې د دوی لپاره یو سیاسي دفتر پرانیستل شي، یو شمېر پوښتنې زیږولې دي. AFP د یو شمېر ترزیه کارانو له خلیلې کې په داسې حال کې چې امریکا په ښکاره توګه ویلي چې د افغانانو په مشرۍ به د سولې خبرې کوي، او په 2014 میلادي کال کې به بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي، خو تر اوسه لا په دې برخه کې د طالبانو نیت نه دی معلوم شوی. لیکنه د سولې په بهیر کې دوه پوښتنې راپورته کوي. اول، آیا طالبان په واقعي توګه هم غواړي چې د ولسمشر کرزي له حکومت سره چې دوی د امریکا لاسپوڅي غني سوله کوي، او که څنګه؟ او آیا دوی په رښتیا هم له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل غواړي، او که څنګه؟ په بروکینګز انسټیټیوټ کې د جنوبی اسیا او منځنی ختیځ د چارو کارپو بروس ریډل ایف پی ته ویلي د څه وخت لپاره دغه پوښتنې ممکن ځواب نه کړی شي. د ویلي ځینې پوښتنې لکه دا چې آیا د پاکستان پوز چې د ده په وینا د طالبانو پر مشرتابه پوره کنټرول لري په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی غواړي یا نه، بې ځوابه دي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای کارپو او د سپینې ماڼۍ سلاکار ریډل وایي د باور د جوړولو لپاره به امریکا د طالبانو نیت د اوربند له مسلې سره معلوم کړي، په داسې حال کې چې طالبان بیا له ګوانتانامو څخه د خپلو 15 بندیانو د خوشې کولو غوښتنه کوي. ریډل بیا زیاتوي په داسې حال کې چې په نومبر کې په امریکا کې انتخابات کیږي، ولسمشر اوباما په دې اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې، او دا یو ډیره حساسه موضوع ده. د سولې د نړیوالې ادارې یو بل کارپو ایشلی ټیلیس بیا ای اف پی ته ویلي، تر هغو چې طالبانو د سولې خبرو لپاره خپل ښکاره لیوالتیا نیوي ښودلې، د واشنگتن لپاره به د بندیانو خوشي کول یو مخکې له وخته خطرناک خبره وي. لیکنه د دغو دوو تجزیه کارانو په حواله له طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې ځینې نورو خنډونو ته هم اشاره کوي چې آیا طالبان به له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته هم چې په ښکاره توګه یې غوښتونکي دي، د افغانستان اساسي قانون چې د ښځو حقونه پکې خوندي دي مني او که څنګه، او بل دا چې دوی به خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او یا نه، او دغه راز به آیا دوی د امریکا د غوښتنه چې له القاعده سره د خپلې اړیکې وشلوي ومنلې شي او که څنګه. د فرانسې خبری اژانس رپورت کې د نیو امریکن فاونډیشن د مشر سټیف کول په حواله راغلی چې د طالبانو پر نیت باندې د دغه راز شکونو سره سره ممکن یو شمېر طالبان به په سیاست کې ننوتلو ته زړه ښه کړي. دوی وایي دغه اوس هم یو شمېر پخواني طالبان د افغانستان په پارلمان کې ګډون لري او دوی به په حکومت کې هم ګډون وکړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې 13 کالو کې د ژوند هر اړخ کې پرمختګ شوی، خو د ټولو لوی اندېښنه دغه پرمختګونه د کال 2012 وروسته هم پر ځای ساتل دي، ځکه چې په دې هیواد کې سیاسي بهیر خطر سره مخامخ دی. د مقالې نور مهم ټکی دا ګلای آسنا ورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناټو د یو لسیزې مشن د سر د زیانونو او د پیسو د لګښت سره پرتل شي نو نتیجې هغه شان نه دي چې څنګه پکار وي، خو اوسنی افغانستان او د طالبانو د وخت واکمنۍ کې ډیر زیات فرق راغلی. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې د ژوند هر اړخ کې او په ځانګړې توګه بشري حقوقو، تعلیم، صحت، اقتصاد او د میډیا ازادۍ په لړ کې پرمختګ شوی. ورځپاڼه لیکي د ټولو لوی اندېښنه دغه پرمختګونه د 2016 کال وروسته هم پر ځای ساتل دي، چې په دې هیواد کې سیاسي بهیر د خطر سره مخامخ دی. د 1978 کال د جنیوا تړون ټولو ته یاد دی چې د دې وروسته شوروي اتحاد له افغانستان څخه ووتو، خو په پوره معنا توګه د سیاسي بهیر انتقال سیمه ییزې طاقتونو له خپل ګټو لپاره استعمال کړو او اوس هم غواړي چې هغه لاس راوړنې له منځه یوسي چې 2001 کال کې د طالبانو د حکومت رانسکورول وروسته ترلاسه کړي. ورسپانډي کې افغانستان سره د 2014 کال وروسته تر 2016 کال پورې د نړۍ د امرستو ژمنو سره امیدونه سرګن شوي، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع او سیاسي حالاتو اندېښنې را برسېره کړي. په دې چیلنجونو کې افغانانو ته د امنیت ذمہواري سپارل، طالبانو سره د سولې خبري او افغان ولسمشر حامد کرزی نه د بل مشر ته د واک سپارل شامل دي. ورسپانډ لیکي په افغانستان کې به وسلوال مخالفین ناټو سره نیخ په نیغه جګړې نه ډډه وکړي او ترهګري بریدونو ته به دوام ورکړي او ناټو ته زیات نه زیات زیان رسول لپاره به د روټ غاړي بمونو استعمال وکړي. ورسپانډ لیکي دې سره سره د پاکستان او د ایران استخباراتي ادارې د 2016 کال کې د امنیت ذمہواري سپارلو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کولی شي. په دې وروستیو کې د ناټو یو دستاویز نه څرګنده شوی چې د پاکستان فوج د افغان طالبانو مرسته کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي. ورسپانډ لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینیټا لخوا د امنیت ذمہواري په 2013 کال کې افغانانو ته د سپارلو خبره غیر منطقي ده. افغان ځواکونه به په دوه کالو کې ونه کړی شي چې د هیواد امنیتي ذمہواري ترلاسه کړي. ورسپانډ لیکي د هیواد په سویلي برخه کې لوی ښارونو کنټرول به طالبان د 2016 کال پورې ترلاسه کړي، نو دا هیواد به په سویلي او شمال کې ویشل شي. ورسپانډ لیکي په افغانستان کې د امریکا ځواکونو موجودګي او نړیوال مرستو سره افغان حکومت بچ کېدی شي، نه چې د افغان ځواکونو وفاداری یا د دوی مرستې. د امنیت او سیاسي ذمہواري سپارلو کې ناکامۍ سره کابل کې سیاسي خلا راپورته کړي شي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یاده شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 4 بجو،
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
پاکستان کې د حکومت لخوا منزور کړی شوی یعنی د رجسٹرډ شوی مدرسو شمیر قریبا 40,000 دی او د دې نه زیاتې غیر رجسٹر مدرسې هم شتون لري. د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي د مدرسو ته د بهر ملکونو نه راتلونکي زیاتره مالی مرستې بندې شوي. دا چې دا مدرسې خپل خرچې څنګه پوره کوي په دې اړه زموږ همکار منور شاه یو رپورټ برابر کړي، راځي چې په ګډه یې واورو.
د پاکستان د قومي اسمبلی د یوې خزینه غړې قدسی ارشد په دې پوښتنه چې په هیواد کې مدرسو ته په تیرو 15 کلونو کې د بهر هیوادونو او انجیوګانو لخوا څومره مالی مرستې ترلاسه شوي، د داخله چارو وزیر رحمان ملک د ګل پورز اسمبلی ته خپل لیکل شوي جواب کې ویلي، په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د مدرسو سره د بهر نه د مالی مرستو معلومات نه لري، خو نوموړي زیاته کړې چې د هیواد نورو برخو کې چارواکي وایي هلته د مدرسو سره د تیرو 15 کلونو راهیسې زیاتره بهرنۍ مالی مرستې بندې شوې دي. دا چې آیا دینی مدرسو ته واقع هم د بهر ملکونو نه مالی مرستې راځي او که څنګه او په څه ډول، په دې پوښتنه اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر محمد عامر رانا چې دا مهال د وفاق المدارس سره په ګډه د مدرسو د اصلاحاتو په یو پروګرام کار کوي، وایي دغه مرستې چې زیاتره لاس په لاس ورکول کیږي حساب کتاب او د بندېدو معلومات یې ډېر ګران دي.
مدارس کو امداد باقاعدہ کسی چینل کے ذریعے نہیں آتی یا آفیشیل ذرائع سے نہیں آتی.
مدرسو تا مالی مرستې د څه قسمه چینلو یا په رسمي توګه نه ورکول کیږي، بلکې د دې مدرسو خپل استازوی هغه نور هیوادونو ته ځي او هلته پیسې راټولوي. او دویمه خبره دا ده چې په عرب هیوادونو کې کله د زکات میاشت راشي نو هلته مالدار خلک په خپل مسلمان هیوادونو کې مستحقو ادارو او مدرسو ته پیسې لیږي، او کله دغه مالدار خلک په خپل هم مسلمان هیوادونو ته د مرستو لپاره ورځي.
عامر رانا زیاتوی چې مدرسو ته زیاتره د هیواد دننه د چندې په شکل کې هم مالی مرستې ترلاسه کیږي. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي چې کومې مدرسې رجسټرډ شي نو ورسره به په سرکاري توګه هم مالی امداد کیږي. د مدرسو د اخراجاتو او د هغې د انتظام په اړه مو په کراچۍ کې د یوې مدرسې د محتمم ډاکټر قاسم محمود سره خبرې وکړې. نوموړی وایي مدرسه یې په 1991 کال کې رجسټر شوې، خو تر دې دمه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. ډاکټر قاسم محمود د خپلې مدرسې په حق لوي
زمونږ مدرسې نوم جامع اسلامیه مخزن العلوم کراچی، دا په کراچی کې واقع ده، نارت ازواد آخري سر دی او د بنارس سره دا متصله ده. دا د یو غریب هیواد په منځ کې ده، د دې ماهانه خرچه تقریبا 2,00,000 روپۍ. زمونږ دا تمام اخراجات توکل علی الله او په داسې انداز باندې پوره کیږي چې مونږ قدر ته دا وو. دا یقینا یو عجیبه خبره ده
چې هم په کراچۍ کې خبریال ضیاءالرحمن چې د مدرسو په اړه په خاص توګه څېړنې کوي نه مو پوښتلي. که څه هم ډاکټر قاسم محمود وایي چې خرچې یې د الله په توکل او د ځایي خلکو په مرسته پوره کیږي، خو د دې وسیله څه ده؟ هغه وایي د دې مدرسو په ځایي بانک اکاونټونو کې ځینې داسې خلک هم پیسې جمع کوي چې لاس په لاس د بهر نه د مستحقینو سره د مرستو لپاره د اوشر او زکات په شکل کې راغلي وي.
د مدرسو
په پاکستان کې د منظور شوی یا رجسٹر شوی مدرسو شمیره واضح نه ده، چې د ریپورټونو تر مخه د 1,00,000 نه تر 3,00,000 پورې ده، او د غیر رجسٹر شوی مدرسو شمیره د دې نه هم زیاته ده. دا راز په دې کې د زده کوونکو شمیر هم په بیلابیل ریپورټونو کې د 15,00,000 نه تر 15,00,000 پورې ښودل کیږي، چې زیاتره یې یا خو د هیواد د غریبې طبقې ماشومان دي او یا د بهر هیوادونو سره تعلق لري. محمد عامر رانا وایي د هیواد په ټولو مدرسو کې په اول نمبر زیات شمیر د پښتنو استادانو دي، دویم نمبر د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره تعلق لرونکي دي، او په دریم نمبر د جنوبی پنجاب استادان په دې مدرسو کې سبق خای.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستا موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ کې ځو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوو هغه دي ملاج د کوو په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو د خدای په د خدای په موږ کوو.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخامې 15:30 بجې کېدونکې دي. اوس په د بوریوال کاکړ نه د دې سات لنډ خبرونه واورو.
د پېښور پر باچا خان هوائي ډګر نیول سوی امریکایي ډیپلوماټ خوشی کړل سوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د امریکایي کانګرس اولسي اورېدنه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو منلي چې د فروری پر 8 نیټه د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر ماشومان وژل شوي وو، خو د هغوی په خبره داسې لانه ده په ډاګه چې پړدې پردوی واچول سي. او هند په نیو ډیلی کې پرون تر سره شوی هغه پیښه یو ترهګر برید بللې چې د اسرایلی ډیپلوماټ د میرمنې په ګډون درې نور کسان پکې ټپیان شو.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته لند خبرونه وړاندې کول. او اوس په د انیلا خالد نو ورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی سدي.
آج ورځپاڼه خپل اداریې کې لیکي چې سپریم کورټ د عدالت د توهین په کیس کې په وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی فرد جرم لګولو نه پس دا کیس د 2 فروری پورې ملتوي کړی دی. اداریې لیکي چې وزیر اعظم ګیلانی د فیصلې په موقع ځان بې قصوره وګرځولو او دا وویل چې هغه به خپله دفاع کوي. اداریې زیاتوي چې د فرد جرم لګولو نه وړاندې وزیر اعظم پخپله یو نجی ټی وی چینل ته په انټرویو کې ویلي وو چې سپریم کورټ د سزا ورولو نه پس په هغه د اعلی وزارت د عہدې نه پخپله مستعفی شي. ولی بل خوا ځینې قانوني ماهران اولس په دې خبره گمراه کولو کوشش کوي چې وزیر اعظم به د خپلې عهدې نه نشي لرې کولی. ادارې مخکې لیکي چې دا فیصله د سپریم کورټ په لاس کې ده چې هغه وزیر اعظم معاف کوي او که سزا ورکوي، خو که چېرې وزیر اعظم ته سزا ورکړی شي او هغه د عهدې نه لرې شي نو سوال دا پورته کیږي چې آیا د نوي وزیر اعظم په راتلو به د خط نه لیکلو خبره ختمه شي. ادارې اخره کې لیکي چې ښه به دا وي چې وزیر اعظم د اعلی عدالت په احکاماتو عمل وکړي چې را روانې مسلې په خپله هواري شي. جنگ خپل اداری کې لیکي چې اوبو او بجلی وفاقي وزیر نوید قمر سورز روانده په ملک کې د لوډ شیډنګ مکمل خاتمه اعلان کړی وو، خو دې یقین دیانه باوجود په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی چې لوجه اولس د سخت مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا دی چې وفاقي وزیر د لوډ شیډنګ د خاتمه داوا په څه بنیاد وکړه؟ آیا ملک کې سغه ډیم جوړ کړی شوی دی یا د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې کمی راغلی دی چې لوجه د بجلی په پیداواري خرچ کم شوی دی او اوس په زیات مقدار کې بجلی پیدا کوي؟ پاڼه لیکي چې نخو حکومت سره ډیم جوړ کړی دی او نه د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې کمی کړی دی، بلکې صورتحال خدا دی چې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو او ګیس په نرخونو کې دومره زیات اضافه وکړه چې لوجې د روزمره استعمال سیزنو قیمتونه اسمان سره خبرې کوي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې حکومت دې په عملي توګه د بجلی په بحران قابو عمومي او اولس په خالي وادو نغلوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د جیل د محکمې د زنانو عمله یرولو په اړه پلټنې پکار دي او باید چې دا تحقیقات په صحیح توګه وکړی شي. اداریا لیکي چې دې کې خصوص شک نشته چې زموږ په ملک کې د زنانو استحصال او یرولو کوشش تقریبا په هر شعبه کې کیږي چې لوجې صلاحیت لرونکي زنانه هم اکثر رستو پاتې شي. اداریا لیکي چې دا سوچ هم ختمول ضروری دي چې ځینې خلک د کور نه بهر کار کوونکو زنانو ته په بد نظر ګوري، خو حقیقت دا دی چې موږ د هغوی حق چرې نه دی تسلیم کړی، ګنې داسې قسم خیالات به موږ کله نه لرل. اداریا اخره کې لیکي چې باید د خیبر پښتونخوا حکومت زنانو سره بد سلوک کوونکي که په څومره هم غټه عهدوي د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي چې زنانو ته تحفظ ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې لیکل شوی پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې فرد جلم لګول شوی چې نه یوازې په پاکستان کې موجوده سیاسي حالات نور پیچلي کوي بلکې دا د امریکا لپاره هم یو مسله ده. بل لارې وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامی لخوا د طالبانو سره د سولې خبرې اترې کولو د هڅو پر مهال داسې خبرونه رابرسېره شوي دي چې د دې خبرو اترو په بدل کې به امریکا د ګوانتنامو په جیل کې قید 15 طالب مشران د قطر حکومت ته وسپاري. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا امیرزاده نه اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ د ګل پورس په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی فردي جرم لګولی. هغه پر دې تورن ګرځول شوی چې د صدر آصف علي زرداری خلاف د رشوت کیس بیا په پرانیستلو کې پاتې راغلی. د ورځپاڼې په خبره د دې ګام سره په هیواد کې موجوده سیاسي بحران نور هم زیاتیږي. ورځپاڼه لیکي د عدالت ملاتړي وای د کیس په لړ کې ججان د قانون پالنه کوي، خو بیا د حکومت ملاتړي چیف جسټس باندې تور لګوي چې د صدر نه شخصي بدل اخیستل غواړي او یا بیا د پوسټ په استازیتوب حکومت نسکورول غواړي. کارپوهان وای که څه هم ګیلانی ځان قرباني کولو ته تیار ښکاري او د خپل ګوند د مفاد لپاره جیل ته تللو ته تیار دي، خو چې څه هم وشي د دې کیس له وجې د حکومت پام نورو مهمو مسلو لکه د هیواد خراب اقتصادي حالت او اسلامي یغیتوب نه بل پلو اوړېدلې دي. ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې سیاسي بحران د امریکا لپاره هم یو مسله ده، ځکه چې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات تسم شي او دا چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې منځګړتوب وکړي. بل لورې وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظام د طالبانو سره د سولې خبرې اترې کوي او له خانیتې له خبرو نه وړاندې داسې خبرونه رابرسېره کړي چې د ګوانتنامو په جیل کې د طالبانو 15 کېد شوي مشران به خوشي کړي. ورځپاڼه د خیر الله خیرخوا په حواله لیکي چې د افغانستان د هرات ولایت د طالبانو پخوانی گورنر پاتې شوی، دا غنه چې څوک پلټنې کوي دا وایي چې د اوسامه بن لادن او ملا عمر سره یې نږدې تعلق لرلو. دا غوی په خبره د با اکثر د ایرانی چارواکو سره هم ملاقات کو. خیرخوا دا وایي د افغان ولسمشر حامد کرزی ملګری دی او دا غو د وکیلانو په خبره د طالبانو د نظریې ورځپاڼه لیکي د اوباما انتظامیه دا پلان ښکاري چې دغه 15 مشران به د قطر حکومت ته وسپاري، خو بیا چې یو ځل دوی هغلته لاړ شي نو د امریکا د ولکې نه به وزي او داسې امکان دی چې آخر کار به دوی خلاص شي. د ورځپاڼې په خبره د امریکا کانګرس ته دې کسانو قطر ته لیږل نشي ودرولي، خو بیا پرې شور او غوغا کولی شي. په دې لړ کې به د دوو طالب قیدیانو فضل او نوري نه سم تحقیق وکړل شي او کېدی شي عدالتي کاروایی پرې هم روانه شي. په دوی باندې د سی آی ای د کارکوونکي جانی مایکل سپین د وژنې او په افغانستان کې د طالبانو د واک پر مهال جنگی جرمونو کولو تورونه دي. ورځپاڼه پښتنه راولاړوي ولې به امریکا غواړي یوازې د خبرو اترو په بدل کې د دوی قیدیان خوشي کړي. وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان د کمپین تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ملا عمر تر اوسه نه خو وژل شوی دی او نه نیول شوی، او زیاتوي د دې ګام سره به اوباما انتظامیه د خپلې کمزورۍ یوه بله اشاره ورکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه پاپاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټه کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
په غاړو کې د سی این جی استعمال لوجه پاکستان د نړۍ پړومبی نمبر هیواد دی چرته چې د قدرتي ګیس استعمال زیات کیږي. نور تفصیل د جان آکا الکوزین اورو.
څو کال وړاندې راجا حسن اختر نوښت وکړ او خپل ټکسی موټر یې طبیعي راسته واړاوه. هغه مهال اختر د چاپیریال ساتنې په غم کې نه و، بلکې پریکړې د پیسو د سپما او د خپل کاروبار د ښه کېدو په مقصد کړې وه. پرس شوی طبیعي غاز ارزانه دی او د اختر سوزکی ټکسی موټر هر وخت کولی شي چې بیرته پیټرولو ته واړول شي. دا مهال د تیلو په ټانکونو یا پمپ سټیشنونو کې سترې ستونزې راپورته شوي او راجا حسن اختر د اسلام آباد د تیلو په یو پمپ کې 2 ساعته انتظار باسي چې په موټر کې د طبیعي غاز د اچولو نوبت ورورسیږي. د اختر د سوزکی ټکسی موټر ټانکۍ په شاوخوا 500 امریکایي ډالرو ډکیږي او په ورځ کې 2 ځلې ټانکۍ ډکوي. د تیلو په نسبت په طبیعي غاز باندې 2 برابره فاصله وهي، خو په سټیشنونو کې په انتظار استلو خوښ نه ده.
اس دور میں تو کوئی فرق وای گھر کا جو ہے نا وہ آٹا بھی بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے.
نن زہیت سپما نشم کولای، دا کز پیٹرول واچوم او ک طبیعي غاز
ډیر ګرانه ده چې د خپل کورنۍ لپاره خواړه برابر کړم. د روان کال پایل رئیس د پرس شوی طبی غاز پیرل ډیر ګران شوی او دا ځکه چې د تیلو په پمپ سټیشنونو کې لازم او کافی فشار نشته. کله غاز هم اخلو باید چې زیات انتظار وکړو. پټرول ډیر زیات ګران دی
او پټرول په یو پټرول مهنګا.
طبی غاز د تیلو په نسبت ارزانه دی او اختر ته زیاته ګټه رسوي، خو د انتظار او ستونزو له وجې زړه نه دی خوښ. دا چې په موټرو کې د پرس شوي طبی غاز د لګولو بازار ګرم دی، غیر مسلکي مستریان هم په موټرو کې د غاز سیستم لګوي چې په زیاتو مواردو کې حفاظتي مقررات پکې نه مراعت کیږي. د غیر منظمو سټیشنونو خلاصولو د چاپیریال ساتنې اندېښنې زیاتې کړي او اداري فساد ته لار هواره کړې ده. د پاکستان د تیلو او غاز د تنظیم د حکومت ادارې رئیس منصور مظفر علي وای د طبیع غاز بری ستونزې هم رامنځته کړې دي.
پرس شوی طبیعي غاز په پاکستان کې د سونګ تر ټولو پاک مواد دي. موږ دا مهال د طبیعي غاز لکه مش سره مخامخ یو او دې مسلې په ترانسپورتي سکتور اغیز کړی دی. همدا دلیل دی چې تاسو د طبیعي غاز په سټیشنونو کې د موټرو اوږدې لیکې وینئ. موږ په غازو لرونکو موټرو کې د سپرلیو د حفاظت او امن ساتلو له مسلې سره هم مخامخ یو. په تیر دسمبر میاشت کې د پرس شوي طبیعي غاز د چاودنو په پیښو کې زیات شمېر کسان وژل شوي وو.
په پاکستان کې په 1990 لسیزه کې د حکومت لخوا د طبیعي غاز استعمال رواج شو او مقصد د ترانسپورت ارزانه کول ول. په بسونو کې د غاز په استعمال سره چاپیریال هم پاک ساتل کیږي. نن سبا په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه موټر په پرس شوي طبیعي غاز چلیږي او دا هیواد په موټرو کې د طبیعي غاز د استعمال په برخه کې په نړۍ کې مخکښ هیواد دی. په دې کار سره په تیلو باندې د پاکستان تکیه کمیږي او زیاتې پیسې سپموي. په دې سربیره په پاکستان کې د طبیعي غاز 3000 سټیشنونه جوړ شوي او زیاتو خلکو ته د کار کولو امکانات پیدا شوي دي. خدا بره له خطر سره هم ملګری ده. په شخصي موټرو کې په غیر فني ډول د غاز د سیستم په لګولو سره په موټرو کې چاودنې کیږي او یو شمېر کسانې قرباني کیږي. دا هم ګرانه ده چې په پاکستان کې د طبیعي غاز د چاودنو په اړه دقیق او کره ارقام ترلاسه شي، خو یوازې په تیر دسمبر میاشت کې خبری رسنیو په موټرو کې د طبیعي غاز په چاودنو کې د 40 کسانو د مړینې او 20 ټپیانو راپورونه خپاره کړل.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پنجاب اسمبلی لخوا په تعلیمي ادارو کې هپ هاپ موسیقی غږولو باندې قرارداد داخل چې په دغه هیواد کې مذهبي سخدریزي په کوم حالت کې ده. د رسپانې په خبره یو خوا ته ځوان کول دي چې نوی سوچ لري، نو بل طرف ته داسې خلک دي چې روایتا پسند دي او د داسې قسمه کلتوري هلو ځلو مخالفت کوي. د مقالې مهم ټکی به د ملیحه امیرزاده نه واورو.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په پاکستانی تعلیمي ادارو کې د موسیقي په یو قسم یعنی هپ هاپ باندې بندې سلګولو کوشش په یو داسې هیواد کې د زغم د یو بستکړې شکل اخیستی چرته چې مذهبي سختریزي مخ په زیاتې دوده. رسپانه لیکي د روان کال د جنوري په میاشت کې په پنجاب اسمبلی کې داسې قسمه اعتراض کون موسیقي په ولسی او شخصي تعلیمي ادارو کې پرخګولو یو قرارداد منظور شو. په دې ګام په میډیا کې ډېر تنقید شو چې په خبره دا په شخصي ازادي کې مداخلت دی. رسپانه د اسمبلی د یو غړي په حواله لیکي چې په اسمبلی کې په بحث کې دا پوښتنه وکړه چې د دې نه پس په نور سمخې ته راځي، آیا بل قرارداد به په تعلیمي ادارو کې د جینز یعنی پتلون اچولو پر ضد وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ لیکي قرارداد د منظورېدلو یوازې 100 ورځې وروسته دغه ګام په بل مخ واړول شو او د دې سمدستي بدلون وجه بیانولو سره لیکي، یو خوا ته ځوان کول دي چې یوټیوب او فیسبوک غوندې انټرنیټي ټولنیزې حجرې استعمالوي او نوې سوچ او فکر لري، خو بیا بل اړخ ته قدامت پسند پاکستانیان دي چې د رواجونو او کلتور لپاره د ځینې ازادیانو مخه نیول غواړي. رسپانه لیکي دغه لانجه د دوو پیښو له وجې توده شوه. په دې کې یوه پیښه په پنجاب کالج کې د سندرغاړي عاطف اسلم د موسیقي په یو پروګرام کې وشوه چې په هله ګوله کې درې جینکې تر خپو لاندې راغلې او مړې شوې. بیا درې میاشتې وړاندې د امریکا د شیکاګو نه د هپ هاپ موسیقي غږونکي یوه ډله اسلام آباد ته د تقریب لپاره راغلې وه چې بیا د پاکستان پوځ هغه وختونه ولا کله چې یو غړي په پنډه کې د حساسو ادارو ودانیو تصویرونه اخیستل غوښتل. رسپانه زیاتوي د هپ هاپ او ریپ موسیقي خلاف دغه قرارداد د پنجاب د پارلمان یوې غړي سیمل
کامران پر مخ بوتللیو. هغه وای په یو روایت پسند ټولنه کې ژوند کوي. امریکا، کینیډا او انګلستان دا موسیقي لري، ځکه چې دا د هغوی د کلتور یوه برخه ده. خو پاکستانی کلتور ژوندي ساتلو لپاره په دغه هیواد کې په دې موسیقي بندیز ضروری دی. ورځپاڼه لیکي د دې شخړې له امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مشکل کې پریوتو چې غواړي د هیپ هاپ او د فن د داسې قسمونو له لارې په پاکستان او نورو هیوادونو کې خپلې کلتوري هلې ځلې مخ په وړاندې بوزي. ورځپاڼه د امریکا د سفارت ویان مارک سترو د خولې لیکي چې داسې کلتوري پروګرامونه چې پکې د جاز او هیپ هاپ موسیقار د خپل فن مظاهره کوي، د هغه هڅو یوه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه دواړه اړخیزه تعلقات جوړ شي. د هغه په خبره د داسې قسمه ګامونو ولس هرکلی کړی دی.
په تورخم پوله باندې تجارت کوونکي وایي چې دلته د بانک، ټلیفون، انټرنیټ او داسې نور سهولتونو د نشوالي له کبله د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې رپورت کې واره.
په تورخم پوله باندې بیلابیلو روزګارونو سره تړلي خلک وایي چې دوی په تورخم کې د سانتیاو د نشټوالي له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په دې پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کیږي چې د محصول په مت کې ترې حکومت ته هم لویه برخه آمدن میلاویږي، خو ولې په بدل کې په تورخم کې سانتیاوې په نظر نه راځي. په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی صدر زرکیب د خپل ستونزو په حق لباندې مشال ریډیو ته وای.
او په تورخام کې مونږ ته دا تکلیف ده چې یو خو زمونږ روډ ټول خراب دی. تورخام کې یو بوت دی، بینک نشته. مونږ ته ایډیشنل سیف دا خبره کړې وه چې تاسو ته بینک منظور شوی دی، خو په هغه باندې پوره چا څاغه وانخښته، هیڅ اکشن یې وانخښته. بالکل ای ټی ایم مشین هم نشته. دا د کسٹم کوم عمله چې کومه ده کنه، دا سستروین هم کار اخلي. هغه کوم ټیم چې څلورو بجو پورې دی کنه، دوی هغه مکمل په صحیح توګه باندې سرته نه رسي.
او په دې پوله تجارت کوونکی یادولا هم د اسانتیا او د نشټوالي په اړه وای.
تورخم کې مونږ ته دا مشکلات چې بجلی سره یې نه 24 غنټه کې 24 واړه غنټه بجلی نه او بنشته، مونږ ته ټلیفون تکلیف دی راته، انټرنیټ تکلیف دی راته. نو مونږ نه دلته سراپان په یو لک باندې 400 روپۍ کټای کاریج دلته بینک هغه شي. گاړو والا ته تکلیف دی، دلته روډونه هر وخت بلاکی په تورخم کې.
په تورخم پوله تجارت کوونکو خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د تورخم کسٹم هاوس یو چارواکي سپرنټنډنټ پیر ظاهر الدین سره رابطه وکړه، نو دوی وویل چې دغه ټول مشکلات راته معلوم دي، خو مونږ به هڅه کوو چې د دوی د ستونزې هوارې کړو. په تورخم پوله باندې د کسٹم کلیرنس د سست نظام په حق لمو چې کله د دوی رای واخیسته، نو نوموړی وویل په تورخم پوله تجارت کوونکي خلک وای چې د دوی ستونزې دې هوارې کړی شي.
په خبر کې په سړکونو کیسما قسم تجاوزات کوونکو د ټریفیک ستونزو نور هم سیوا کړی دا. ولې د پېښور ضلع انتظامیه وای چې دې لړکی دوی کوټلی ګامونه پورته کړی دي او دا ستونزه به هواره کړی شي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
پېښور خار کې یو خوا کنه سبا د سړکونو او پولونو جوړېدو له وجې ګاډو کې تلونکو خلکو ته یو شمېر ستونزې لري، نو بل خو د پېښور اولس وای چې په سړکونو ناست قسمه قسم سودا خرڅونکو ګاډو چابړو والا په غټو سړکونو د پاسه راوتی دي او سړکونه نور هم تنګ کړي دي، چې له وجې په لار تلو راتلو کې د ګاډو لپاره د ټرافیک ستونزه نور هم سیوا شوې ده. په دې حق لا یو عام وګړي هدایت الله څوک چې خپل کار روزګار لپاره روزانه په ګاډي کې سفر کوي مشال لیډو ته صدارنګ وایي.
تجاوزات گاڑو ماڑو والا شو چڑو مڑو والا شو دا فروٹ نوٹ چخر سے دو مین روڈ نو دراوت لی دو دلا سلا کا ٹرانسپورٹ تے روڈ نو والا تے کڑی مشکلات دی تو رپی خور قاسم دا ٹرانسپورٹ دلا سلا کڑی بیکار دا روڈ نو میڈو ناسم تنگ دی اب بیاچ بگلے کدا تے تجاوزات میں اجازت والا روزی نو ٹرانسپورٹ والا تے کڑی مشکلات پری زی کلا گاڑی کی روانی من روزی کی ٹریفک جام کی نو سڑی کم جی کتا دی اگے چ بیو گن ٹول لگ دی تاویز میں لگ دی گاڑو والا والا سی دو دلا سلا کدا روڈ نو جامی ہر جگہ گاڑو والا ولاڑی او
مفرق شاہ پدی حقلا باندھے مشال لیڑو تا صدا درس پل کلو
مونگ دکاندار ہر قسم ٹیکسوں ورکو تے بجلی بلوں کے پراپرٹی ٹیکس انکم ٹیکس ہم چے مونگ مختا پرائیویٹ گاڑی ولاڑی ٹیکسی موٹر ولاڑی اگوی خواسات سرو تختی کم لاس گاڑی چے ولاڑی داوی مستقل دے نشتا ہمدی بازار کے دا لاس گاڑی دا موٹر دا ہر سز مونگ مختا ولاڑی نو دی دا پار دے غمکی نو مونگ چے کم دا خپل مختا پنالو سیزونا او سامانو نکدو انشاء اللہ دا بم بیانو
ولی پدی اخلا چے کلمو دا پیخور ضلع انتظامی مشر اسسٹنٹ کوآرڈینیشن افسر سید ظفر علی شانہ پختون اوکڑا دا حقوی ویناوا چے پدی لڑکی صوبائی حکومت یو کمیٹی جوڑا کڑ دا چے پکی ضلع انتظامیہ ٹریفک پولیس عام پولیس اور دا تاجرانو مشرانو نمائندگان شامل دی اور پدے بندے کار شروع دے
دا ٹریفک فلو دا پارا پرابلم دے خودمرا نہ دے ارے خلاف چکم دا موویبل انکروچمنٹ سی آخو مگر ڈیلی تاسو بگوری مگر دے خلاف انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع دے چکم پرماننٹ دی اگے دا پارا یو کمیٹی جوڑا شو او آ کمیٹی بچ دے سلسلہ کے چکم دے یو پلان کئی چ سرکاری حدود کمی ہو دے بیا باقی تا مونگیو وربل نوٹس ور کو چیر دا خپل حدود تو واپس لاڑ سی اور کدا کے باوجود ہم کاغذ خپل دے تو واپس نہ جی نو مونگ سر بیا دا سیکنڈ آپشن داری کاغذ پرمانٹ اسٹرکچر دی اور کاغذ عرضی اسٹرکچر دی اب مونگا فورس فلی ریمو کو چاہے لاری کسی چکم غیر قانونی طور پر خلق بندی کری دی چاہا مکلو
کپی خور کے در ٹریفک تستون سے پھاگل دوی جاتا کا چیدہ تجاوزات ونا علاوہ ہم نور وجی دی
منم چیدی وقت کے پی خور کے رش دیر زیاد شوی دے داغی مختلف وجوہات تی بازی دا کسو شو چے آئی ڈی پیز کمرا گلی پائی کے زیاد تر واپس لانڑا کپی خور کے کاروبار نے شروع کل دسک شو دا ریزن زمشتا دے بلدارے چے چونکہ آغا ویہیکل ایگزامینر والے سسٹم پخواب ہو نو آغا لگا صحیح فنکشنل نہ دے اس آغا لگے دے فنکشنل کی گی چکم زاڑ گاڑی دی چاہ روڈ ور دی نہیں دی آغا ختم ہو پارا کنڈم کول دا پارا چکم دے آغا سلسلہ ہم شروع شو دریم پا پیخور کے دا انڈر پاسز اور فلائی اوور ضرورت تے
یاد دی بھی چی دا ضلعی انتظامیہ مشر ظفر علی شاہ مشال لیڑو تا ویل چی دا سڑکونو پلونو انڈر پاسو یا دا زیرزمینی جوڑے دو سربا دا ٹریفک دا ٹول ستونزی ڈیر زر خوارشی شبیر احمد جان مشال لیڑیو پیخور
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
د افغانستان په پکتیا ولایت کې زنانو د یوې غونډې په ترڅ کې د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ وکړو لخ کېلو غاړو یې د جګړې پای ته رسول وغوښتل او لنړنیواله یې په دې برخه کې د سیاتې همکاري هیله وکړه په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو
په پکتیا ولایت کې په سلګونو ښځو په یوه غونډه کې په افغانستان کې په جګړه کې له کېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته مخه کړي په دوی کې چې د پکتیا له لرې پرتو ولسوالیو څخه هم ښځو ګډون کړی او په خپلو خویندو او میندو هم غږ وکړ چې خپل ورونه او زامن سولې ته وهڅوي په دې غونډه کې د پکتیا د سولې شورا غړي زرغونه همت وویل چې دا لومړی ځل دی چې غواړي خپله له ښځو واوري چې دوی د سولې په برخه کې څه کولی شي
دی حوال زل دی پر پکتیا ولایت کې یا د خزو غونډه جوړه کو چې دغه صلح پروسیس ها هم حمایت کوي اهم دی دوی فعالیت په پکتیا ولایت کې ورزه چې خزه یعنی څلو لري د صلح په پروسی کې نن ورځ د غونډې هدف هم دا او خوشبخت نه چې په دا کې تقریبا 200 کسانو خیاندو هم ګډون کړي
زرغونه همت زیاته کړه دا زل د صلح په غونډه کې د ولسوالیو خزو هم ګډون کړي چې په وینا یې د یو ګام دی
تقریبا 500 کا سخیان دي زمون دي مختلف ولسوالین عدالت تشریف را وړي چې احمد آباد دی سید کرام دی چمکنی دی زازی دی او د خود مرکز گردیز خیان دي په شمول
د دې غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې د سولې په خبرو ټینګار شوی او مشري افغان دولت ته سپارل وغوښتل شول
دا چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه
تودی خبری روانی دی او د ټولنې ټول قشرونه هڅه کوي چې د سولې په بهیر کې ځان شامل او د دې پروسې سره مرسته وکړي او په اړوندې نظرونه څرګند کړي. نو د پکتیا د ښځو بیلابیلو ټولنو او شوراګانو لازمه وګڼله چې حساسو شرایطو کې یوه پراخه غونډه جوړه خپل مسؤلیت او رسالت ادا کړي. که نړیواله ټولنه د سولې په اړوند هر چا سره هر څوک خبرې کوي، مشري باید افغان دولت وکړي او افغانانو سره باید پکې مشورې وشي.
د یادونه ده چې لدې وړاندې په خوست او ځینو نور ولایتونو کې هم د سولې خبرو څخه ښځو خپل ملاتړ څرګند کړی او په کلیو غړو یې د جګړې پای ته رسولو غږ کړی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه زباده ورځ راوته نه مويڅ درک ویني لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیو ده بل نه داسې ورکه شو.
پښتنه د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
د افغانستان د کونړ ولایت جنکی وای چې کورنۍ دوی د زده کړو لپاره سکولونو ته نه پرېږدي. دوی د کونړ ولایت د خصو د ریاست نه غوښتنه کوي چې دوی د کورنۍ مشران په دې پوه کړي چې د تعلیم مخه ونه نیسي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کونړ ولایت کې اوشمیر نجونی وایي چې د کورنۍ لخوا ورته د تعلیم د حاصلولو اجازه نه ورکول کیږي. یو ځوان جنۍ چې تعلیم ترینه نیمګړی پاتې شوی د کورنۍ په مشرانو غږ کوي چې خپلې لوڼې پرېږدي چې تعلیم حاصل کړي.
نو مې لخته ده چې موږ تعلیم په لور کله ځو نو موږ ته کورنۍ د خانه اجازه نه کیږي چې یوازې زه یا چیرته تاسې دا تاسو زموږ حتمي ضروري کیږي. نو زما هغې کورنۍ ته دا هیله ده چې خویندې تعلیم په لور وهڅوي او پرېږدي چې تعلیم وکړي.
د کونړ د ښځو چارو ریاست مشره نسیمه شفق سادات هم په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په مخنیوي کې د هغوی کورنۍ مقصري ګڼي.
کچیر موږ تاسو د لورګانې مثلا تعلیم نه کوي، موږ مثلا کوم صد کم زینه کو یا همدارنګه مثلا د صحت په برخه کې مثلا خزینه ډاکټر نه لرو. خو زموږ تاسو ټولنې مشکل ده، د خلکو مشکل ده چې خپل اولاد تعلیم نه منې کوي او نه غواړي د اولاد سالم او خاینده ولري. نو کچیر موږ خپل اولاد تعلیم ته تشویق کوو او لور ته سره تشویق کوو نه ته په خپل د سوزه لکیږي. دا خو سوزه امر مخفل ای بل خو ټول نه خلق او دا زمو نه وړه دونه چې زیات دوی چې وایي خزه باید کورنه ونوزي و تعلیم باید ونی کی.
خو یو بل جنۍ بیا وایي چې د خزو ریاست باید د کورنۍ او مشرانو ته قناعت ورکړي چې د خپل لونو د تعلیم مخه ونی نیسي.
نو مه همایره د کونړ ولایت د مرکز د استابات اوسیدونکو د خزو شهر ریاست نه مغختنه ده چې باید د خزو د پاره داسې یو پلان جوړ کړي چې کورنۍ او ته چې باید چې هغه سره مشوره وکړي. تعلیم خو د اسلام د نگان روا دي او تعلیم خو پنه را فخزه پارس دی وای چې تعلیم یو هغه ته د تسلی ورکړي چې هغه خپل لورګانی باید چې تعلیم ته مخه.
د خزو چارو مشر نسیمه شفق سادات وایي چې د عامه پوهاوی د مدیریت د لارې دوی په لورو پرتو سیمو کې کمپاین پیل کړي چې د خزو په وړاندې پرتو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
په نوی وسه مرکز کې په لوسواري کې د سفارتونو تر سره کو تر څو خويندې او توانېږي. مثلا تعلیم د قانوني حق د شریعه حق دی، دوی خپل تعلیمات خپل خوا خبرې کوي، دوی ته باید حق ورکړي چې دوی تر څو کار وکړي. همدارنګه موږ کوشش کوو چې دوی لپاره زمينه مساعده کو، دوی لپاره مثلا اوس کورن ولایت کې پانتونې جوړ شوې ده. نو په تاسو سره زوایل شو تاسو موږ پانتو کې اوس خزینه مسلې نه لرو یا کلرو هغه محدود د کتب شمیر دي. نو زموږ غوښتنه ده د ټولنې د خلکو نه ده چې خپل د اولادونو د خرابو په خاطر باندې دوی به تعلیم تشویق کړي.
د زیاتوي ک کورنۍ په خپل لونو د تعلیم دروازې بندي نکړي نو پر اتلونکو کې به په کور کې خزینه خونکي او ډاکټرانی ولري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا او د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد چې د جنکو د تعلیم په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه.
لڑندی
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې.
دا خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلې یو وس با یو واری بیا د بوریوال کاکړنا لند خبرونه واورو.
د پېښور پر بچا خان هوائي ډګر نیول سوی امریکایي ډیپلومیټ خوشی کړل سوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی په بلوچستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د امریکایي کانګرس ولسی اوریدنه د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. په افغانستان کې میشتو نړیوال ځواکونو منلې ده چې د فروری پر اتمه نیټه د افغانستان په کاپیسا ولایت کې د فوجي عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر ماشومان وژل سوي وو، خو د هغوی په خبره دا لا نه ده په ډاګه چې پړه یې پر دوی واچول سي. هند په نوې دلی کې پرون د ترسره سوي هغه برید ترهګر برید بللې چې د اسرایلي ډیپلومیټ د میرمنې په ګډون درې نور کسان پکې ټپیان شو.
دا بوریوال کاکړ چې لاند خبرونه یې تاسو ته وړاندې کول. هم دې سره زموږ نننې نه ساته خبرونه ختم شوې. هیله کوم چې تاسو به خوښ شوي وي. اوریدونکو، تاسو د مخامې شپږ بجو نه وروسته په دې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سره زه انیس اجمل، بوریوال کاکړ او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.